أساسي أو بشري حقوق. قدر من دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې ماشومان سره د بد چلند پر ځای هغو سره د درناوي او ښه برخورد د ارزښت پاکله خبرې کوو. لمو سره میلمه دی د ټولنیزو چارو او بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړل. راځو خبرونه په دې پایله وو چې د ماشومانو هغه اساسي او بشري حقونه چې تر ټولو زیات ډیر لومړیتوب لري هغه څه دي؟
الله تاسو وساتي، تاسو نه مننه کوم چې ما ته مو دا وخت راکړل چې زما نظر تاسو ولرئ. ماشوم خو په حقیقت کې ژوند دی، ماشوم راتلونکی دی. ماشوم زموږ تاسو هغه څه دي چې موږ تاسو باید ورته ډیر زیات توجه وکړو. ډیر زیات حقوق لري. لومړی حق د ماشوم دا دی چې هغه باید ژوند وکړي. دا ماشوم البته که نارینه وي او که ښځینه وي، نو هغه باندې باید ښه نوم کېښودل شي او هغه ته باید ښه زمینه سازي وشي چې ښه تعلیم وکوي او آرام ژوند ولري، هغه نفسي ستونزې ونه لري. او د ده چې څومره مشکلات دي، هغه د کورنۍ په کچه باندې وي او که د ټولنې په کچه باندې وي، هغه باید ورته حل شي. او د ماشومانو چې څه غوښتنې دي هغه ورته ورکړل شي. او بل ده چې موږ څه غوښتنې لرو د ماشومانو نه، هغه هم باید په نظر کې ولرو. موږ اکثره وخت ماشومانو موږ احترام غواړو، خو دغه سوار باید موږ مشران د کوچنیانو نه وکړو چې آیا موږ د کوچنیانو حق ادا کړی، د هغوی حقوق موږ ورته پوره کړي او که نه. چې دغه ماشومان زموږ ستاسو راتلونکي دي او همدغه زموږ ستاسو به مسؤلین وي، همدغه به زموږ ستاسو د ملک چارې به ورسره وي، همدغه به زموږ ستاسو مبتکرین وي، زموږ ستاسو به ډاکټر صاحبان وي، زموږ ستاسو به انجینر صاحبان وي، زموږ ستاسو دغه دندې به زموږ ستاسو دغه ماشومان اخلي، بیا به هغه زموږ ستاسو په ځایونو باندې وي او موږ تاسو هغوی دپاره باید ښه الګو شو. نو د دوی چې څومره حقوق دي هغه د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې هغه ورته ورکړو، داسې یو تعامل ورسره وشي چې دا زموږ ستاسو راتلونکي دي. د دوی سره من حیث د یو رهبر، د یو لیډر، د یو مسؤول تعامل وکوو. داسې تعامل ورسره ونه کړو چې دا ماشومان دي او خاصتا د دوی د استعداد او د دوی د کوم مهارتونه چې دي دې ته وده ورکړو. رسول صلی الله علیه وسلم په یو مشهور حدیث شریف فرمایي چې من لم یوقد کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا. څوک چې د لویانو احترام نه کوي او په کوچنیانو باندې شفقت نه کوي زموږ نه دی. زما دغه نظر دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم حتما دغه هدف و چې څوک د لویانو نه تجربه نه اخلي، کشرانو ته پیغام دی، او څوک چې د کوچنیانو استعدادونو ته وده نه ورکوي، هغو ته نمونه ورکوي، هغه لویوي نه او هغوی باندې توجه نه کوي، نو دا زموږ نه دی. نو دا ماشوم چې دی دا عمومي خبر ده، که زما زوی دی، که زما لور ده او که زما ګاونډ کې دی، که زما کلي کې دی، که زما ټولنه کې دی، ټولو ماشومانو ته باید موږ مشران مینه ورکړو او د دوی استعداد ته باید وده ورکړو او دوی باید وهڅوو او دوی باید تشویق کړو او په هغه شیانو باندې چې نه پوهېږي په ډېره مینه باندې هغوی پوه کړو. او کوچنیان او کشران هغه باید د مشرانو نه، ځکه چې هغوی اهل خبره دي، هغه شیانه باید ورنه واخلي.
بله ډاکټر صاحب، په افغاني ټولنه کې ماشوم ته کله چې کوم څه ورنه غواړیم داسې یو برخورد ورسره کېږي چې هغه نامناسب برخورد وي، او کله چې هغه کوم ښه کار هم کوي دا نه ستایل کېږي. مثلا په نور هیوادونو کې مونږ ګورو چې کله که ماشوم یو ښه کار کېږي لغه نه مننه کېږي، کله ماشوم نه غوښتنه کېږي ډېر داسې غوښتنه کېږي چې په کې ډېر زیات درناوی پروت وي. په درناوي به خبرې وکړو، ماشوم ته درناوی څومره مهم ده، څومره لغه نه یو ښه شخص جوړېدلی سي په آخره کې چې هغه هم بیا خلکو ته درناوی کوي.
زموږ تخصص وایي چې د انسان په دماغ کې ښي طرف ته بره، دلته یوه منطقه ده، د دې منطقې دنده او وظیفه چې دغه خلاقیت، ابتکار او نوښت دی. دا د دې منطقې د انسان په عقل کې، د انسان په دماغ کې دغه وظیفه ده. د دې غذا چې ده هغه به تشویق دی. څومره هم چې انسان تشویق شي دغه ابتکار او خلاقیت ډیر زیاتیږي. څومره هم چې د انسان سره بد وضعیت وشي، بند چلند ورسره وشي، نو د خلاقیت او دغه د ابتکار کومه اندازه چې ده د ډیر کمیږي او حتی یو وخت کې خطرناک وخت دی چې منځ ځي. زموږ تخصص کې بل خطرناک قاعده موږ په دې رابطه باندې خوره کې لرو، هغه دغه ده چې کله انسان چې د مور نه پیدا شي، نو دغه د ابتکار او د خلاقیت لور چې دی سل په سلو کې د فعال دی، سل په سلو کې. کله چې دغه کوچنی لګ لوشي په کورنۍ کې تاوتریخوالی وي د خاوند او د ښځې تر مابین یا د کورنۍ کې د نورو اعضاو تر مابین تاوتریخوالی وي د ماشوم متاسفانه منفي اغیز اخلي د ابتکار او د خلاقیت کوم لور شي د کمیږي کله چې ماشوم کودکستان ته لاړ شي هلته که بیا منفي اغیز ورسره وشي نو دغه د ابتکار او د خلاقیت لور چې دی څرنې وایي د نور هم کمیږي ځکه هم زوان چې په کودکستان کې باید ټول ښوونکي باید هغه خویندې وي هغه باید نارینه الکته باید درس ورنه کړي ځکه چې نارینه مونږ نارینه حوصله نه لرو نو زر په قاریږو زر غوسه کیږو نو خدای نخواسته چې بد تعامل او بد چلند ونشي د ماشوم په مقابل کې نو دغه ماشوم چې لویږي نو د ابتکار او د خلاقیت د کوم لوري چې دی که منفي چلند ورسره وشي نو د بیا کمیږي ماشوم چې کله وکلان شي که چېرته بد چلند ورسره وي په تدریسي فضا کې په کورنۍ فضا کې نو دغه په ډېره خطرناک اندازه باندې 90% د منځه ځي که بد چلند ورسره وشي او تکلن شي تقریبا چې 90% د خلاقیت او ابتکار د منځه ځي 10% پاتې کیږي مخکې د دې نه چې د ماشوم عمر او تکلن شي 90% خلاقیت ابتکار د منځه ځي البته چې بد تعامل ورسره وشي او خاصا که چېرته فزیکي تعامل ورسره وشي الله دې نه کړي ماشوم ووهل شي دغه ابتکار او د خلاقیت لوری چې په خطرناکه توګه باندې منځه ځي 2% پاتې کیږي او 90% وروسته د ټول د منځه ځي نو هغه ماشومانو سره چې بد چلند کیږي بد رفتار ورسره کیږي او وهل کیږي ټکول کیږي او هغوی ته بدې خبرې کیږي نو دغه د ابتکار او د خلاقیت کوم لوری چې دی د منځه ځي ماته ځینې مشهورو کې بعضې کورنۍ وایي چې زما دغه ماشوم چې دی ګول دی په څه نه پوهېږي په خبر نه پوهېږي خو تا ګول کړی تا وهلی تا ټکولی مورې پلاره تا ټکولی کله چې زموږ ماشوم راشي د مېلمانه چې راشي دروازې سره کښېنو د ماشوم که دا جرأت نه لري چې لاړ شي د مېلمه سره بره کښېني او حتی ځینې ماشومان هم دغه جرأت نه لري لړزېږي چې مېلمه ته لاس ورکړي سیمش ورسره وکوي بس کار یې دغه دی چې دروازې سره ناست وي او د مېلمنو وکوي خدمت وکوي د ډوډۍ په وخت کې چلمچي کوزه راوړي لاسونه ورته ومینځي او ورته ورواچوي رسپاک ورته ورکړي او هر هم داسې یو قسم لړزېږي مېلمه دوه خبرې ورسره کړي نه وي چې بس جواب ورته نشي ورکولی علت دغه دی چې د خلاقیت او د ابتکار دغه لوری ډېر کم پاتې کیږي ځکه هم متاسفانه موږ په افغانستان کې د خلاقیت او ابتکار کم دی اوس هم چې د څومره انسانان د خلاقیت او ابتکار لري صرف د 2% فعال دی نو دغه ډېره خطرناکه موضوع ده او ډېره مهمه موضوع ده او ډېر اړینه موضوع ده کاشکې زما د اواز که استادان اوروي مربیین اوروي مور او پلار اوروي د ماشوم سره داسې تعامل وشي لکه د یو ګل سره د ګل څنګه په نرمۍ تعامل کیږي
ډاکټر صاحب په افغانستان کې لکه څنګه چې ټول خلک خبر دي اقتصادي مشکلات په دې وختونو کې زیات شوي دي ځکه خلک بېکاره دي غوته د کار زمینه د مسئله ده دغې مسلې هم یو ډول د ماشومانو په ژوند هم ډېر بد اثر کړی ده له یوې خوا نه خو هغه څه چې د دوی ته ضرور دي د تغذیه په برخه کې د خوراک پوښاک په برخه کې هغه نه ورته رسېږي له بل لوري بد چلند ورسره کېږي مشران وایي چې موږ په بد وضعیت کې یو نو موږ نشو کولی چې له دوی سره ښه چلند وکړو دغه هلته تاسو څه ویل لرې
دقیقا افغانستان کې اقتصادي ستونزې دي کوچنیان دپاره خو د ما په نظر باندې که داسې امکان ولري چې د ستونزو نه دوی لرې پاتې شي خو اصلا امکان نه لري ځکه چې هغوی هم د اعضا دي او ځینې مور و پلار متاسفانه چې هغه یو قسم په دې وجه باندې چې قسم التماس د عذر وکوي خپلو ماشومانو سره بعضې مشکلات شریکوي او دا ډېر غلط کار دی پلار ورته وایي زه فقیر یم زه پیسې نه لرم او خاصتا چې کوچنیان بعضې څه خواهشات ولري ماته دغه واخله ماته دا واخله دا ورته وایي زما سره د پیسې نه شته نو دغلته به کوچنیان مقایسه کوي مقارنه کوي په خپل داخلي عقل کې د خپل همصنفي د پلار سره د خپل ملګري د پلار سره هغې ته ول د شی قص دي ماته نهشي خسته د ما پلار ولې غریب دی زه ولې د دې زوی یم زه ولې بل چیر اکثره دلته منحرف کیږي نو لومړی خو دغه کوشش وشي چې دغه ستونزې مشکلات البته نسبي انداز کې د ماشومانو ورنه لرې پاتې شي او که چېرته بیا دا کان ونه لري نو بیا په داسې یو قسم انداز کې ماشوم ته قناعت ورکړل شي چې خیر دی دا کوم کارونه چې دا د الله د طرف نه دي موږ د الله بندګان یو او دا کوم کارونه چې دا انشاءالله موقت دي او دغه ستونزې چې دي دا به انشاءالله ختمیږي ته به لویږي یو وخت کې به داسې راځي چې ته به د موږ مسؤول کیږي ته به موږ ته بیا انشاءالله چې د رزق او د روزۍ سبب به جوړېږي ما ته یادېږي زما مور کونډه وه زه وړوکی ماشوم وم د موږ کلي کې یوه ښځه وه هغه به د ما مور به ژړل هغه به ورته وایي چې ژاړه مه تور به دې غټ شي او د بوټو کړپها به خیژي دا خبره زه ډېر ماشوم وم د خبر به هغه ګاونډۍ به زما کونډې مور ته به دغه تسلیت به ورته ورکول او په دې باندې به هغه آرامول نو کله کله زه مور سره ټوکې وم د قدم خپل په ځمکه باندې ورته ووایم ورته وایم چې دا د تور دې اوس غټ شو نو هدف دغه دی چې هغه څوک چې په خبره باندې لږ پوه دي هغه تسلیت ورته ورکړي او البته همکاري ده خو یو حق دی چې همکاري ورسره وشي نو د کوچنیانو سره داسې یو قسم تعامل وشي چې الاقل د کوچونی سره په جبهه کې موږ غنښو ورسره واقع نشو او وایته داس قنات ورته ورکړي چې خیر دی شپه چې کله راضی حتما رون سهار راضی ان شاء الله رون سهار راشی د مشکلات سنز به ختم شي د منځه ولاړ شي ته بلوي شي او الله مهربانه دی پلار به کار پیدا کړی یعنی په داسې دغه ماشوم چې دروغ هم ورته ونه وایي ځکه چې کله کله ماشوم ته دروغ وویل شي دا یو شرعي حذر هم دی رسول صلی الله علیه وسلم په مجلس کې صحابي وایو چاته ماشوم ته ورته راشه لاس ورته موټه نیول او څه درته درکم بیا رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ستا په لاس کې شی شته ورته وایي چې زما په لاس کې خرما ده و که چېرته ستا په لاس کې څه نه وایي او ماشوم ته دې وایي چې راشه زه څه درکم نو ته دروغجن نه حسابېدی نو ماشومانو ته دروغ هم ونه وایو ځکه چې موږ ورته الګو یو او هغوی ته داسې موږ قناعت ورته ورکړو چې هغوی هم تشویق شي هم د هغوی دپاره داسې یو قسم تسلیت شي چې د هغوی ذهنونه آرام شي تر څو د دوی په ذهنونو د دوی په خلاقیتونو او د دوی په ابتکاراتو باندې بیا منفي تاثیر ونه لري.
بله، مور پلار او د کورنۍ نورو مشرانو ته عامه پوهاوی څومره لازم او مظلوم دی چې دوی په دې باندې پوه سي که نن د خپلو ماشومانو سره دوی مناسب چلند نه کوي، هغه ته درناوی نه لري، هغه ته داسې خبرې کوي چې د غل سن او عمر نه ډېرې لوړې دي، دوی څه ډول په دې وپوهول سي چې دا کار د تاسې مناسب نه ده او د کوچني ټول حیات تاسې خرابوي؟
ډېر اړین دی. زما خو داسې نظر دی چې په افغانستان کې د تات فرهنګ کوم وزارت چې دی هغوی یو پلان ولري، برنامه چې تقدیمېږي په تلویزیونو کې په رادیوګانو کې، تاسو لکه د ازادۍ رادیو کې تاسو دغه برنامه لرئ، دا ډېر لوی کار تاسو کوئ چې دا هم پوهاوی چې دا ډېر زیات اړین. زه بولم همداسې پروګرامونه جوړ شي، همداسې سیمینارونه ورکړ شي. حتی زما خو داسې یو نظر دی که چېرته داسې امکان ولري مخکې دې نه چې کوم نجلۍ او هلک سره وکوي نو هغوی ته د مثال په توګه باندې باید ترینینګي پروګرامونه دي. دا ترینینګ واخلي یوه ځوان نجلۍ ده او یو ځوان هلک دی، د هغوی په دماغونو کې بغیر د مینې نه او بغیر د هغو مسایلو نه چې دوی په ذهن کې دي نور شی نشته راتلونکي د دوی نه ګوري. متاسفانه داسې یو ترینینګي پروګرام دوی ته ورکړل شي او حتی د اولاد تربیې په رابطه باندې دوی ته عامه پوهاوی باید ورته ورکړل شي. د هغې نه وروسته به دوی واده وکوي. حتی زما خو داسې نظر دی چې محکمه ورته اختنیکا ورته ور نه کړي تر څو دوی دغه پروګرام نه وي اخیستی، داسې د جهاتونو سره هماهنګي وشي. ډېر زیات اړینې بولم چې خپله هم د خاوند او ښځه دوی خپل ځان هم د پوهاوی باید ولري. نن سبا الحمدلله چې معلومات شته، انټرنیټ کې هر شی شته او زموږ الحمدلله متخصصین دي او علما کرام دي او دا خبره باندې مطلب دا خبره شته، دوی باندې صرف لږ فوکس پکار دی او توجه ورته پکار ده. موږ متاسفانه چې افغانان ډېر توجه نه کوو د خپل علمي او د فرهنګي لوري ته، نو صرف ټول کارونه داسې یو قسم روان کړي چې بس توکلي بس روان یو او دغې قرباني همدغه بیا ماشومان دي. دغه عامه پوهاوی ډېر زیات مهم دی، ډېر زیات اړین دی چې موږ تاسو په دې باندې ټول په دې مسؤلیت لرو، حق دی موږ تاسو په دې باندې کار وکړو.
بله، اما پوهاوی خو تاسو په اړینتوب باندې خبرې وکړې چې دا ضرور دی، مګر په افغانستان کې اوس اما پوهاوی ورځ تر بلې کمیږي. مثلا تاسو رسنۍ یادې کړې چې په دې کې مهم رول لري چې خلکو پوهوي چې له کوچني سره څه ډول برخورد وسي. ټولنیزې رسنیو ته لاسرسی خلک نه لري، صوتي رسنیو ته، تصویري رسنیو ته، انټرنیټ ته دو ته لاسرسی ډیر کم سوی. دا وضعیت تاسو څومره خطرناک وینئ؟ کمدسې دوام وکړه او خلکو ته عامه پوهاوی ونه رسیږي، بیا به د کوچنیانو وضعیت په کورنیو کې څه رقم وي؟
زما نظر دغه دی چې رسنۍ باید کمی نشي، که زیاتې نشي الاقل دغه موجوده رسنۍ د خو موږ تاسو وساتو او د دې سپورټ وکړو. حتی که ځینې رسنۍ اقتصادي ستونزې لري، نو هغه بعضې ملي تاجران او بعضې مؤسسات او بعضې هغه انسانان چې هغه د افغانستان دوستان دي او مینوال دي، د هغوی نه همکاري وغوښتل شي او نورې رسنۍ جوړې شي. خو مهمه دغه ده چې رسنۍ د ارزښتونو او د مبادئو د چوکاټ کې فعالیت ولري. د اطلاعات فرهنګ وزارت د هغوی نظم جدي خواهش دی چې هغوی برنامه ولري په مسجدونو کې. امامان صاحبان دا مکلفیت لري چې هغوی صرف او صرف خپلو مقتدیانو ته جمع ور نه کړي، هغوی درسي او پروګرام ولري او همداسې استادان او پوهان او د څومره وسایل چې موږ تاسو لرو، نو د هر انسان د خپل منبر نه او د خپل کومه وسیله چې په لاس کې لري د دې نه استفاده وشي. راډیو د مثال په توګه باندې زیات اورېدل کېږي، بعضې غرنیو منطقو کې هلته تلویزیون نه وي، نو راډیوي بعضې پروګرامونه باید جوړ شي او په تلویزیونونه کې چې څومره مسؤلین دي هغوی کاشکې دې ته خاص توجه وکړي. زما خو داسې نظر دی چې د اولاد سالمه روزنه دا یو قسم اجباري شي په دې باندې حقیقتا په رسنیو باندې او دغه پروګرامونه وي. که دې لوري ته توجه ونه شي نو موږ تاسو وروسته پاتې کیږي، متاسفانه نړیوال رانه مخ کیږي. دا خو د هغوی سره سیالي یو ځل نشي کولای. خدای چې متاسفانه چې موږ تاسو په هیواد کې درې اساسي ستونزې د پخوانه ویلیا شته چې هغه جهل او ناپوهي ده او فقر او بیچارګي ده. د خېټې فقر دی، یو د دماغ فقر دی. نو دغه د دماغ او د عقل او د فکر فقر چې ډېر خطرناک دی. موږ تاسو ټول لاسونه سره ورکړو، یعنې په دې مسائلو کې زما په نظر باندې حکومت او رعایت او ټول افغانان په داخل کې دی او په خارج کې په خنیت باندې البته په خنیت باندې ځکه چې موږ تاسو دغه خنیت ډیر زیات مهم دی چې انما ترزقون و تنصرون بنیاتکم الله موږ تاسو ته رزق راکوي نسات کامیابی راکوي په خنیت باندې چې موږ تاسو بغیر د نه چې سیاسي اهداف لرو بغیر د نه چې نور څه مسائل ولرو صرف او صرف د انسان جوړونه دا زما کار دی زه ډاکټر یم طبيب یم د هر چا علاج زکوم او هغه سره زه فکر کوم جوړیم که نه جوړیم ورسره خو د ما واجبه ده چې د خپل پیغام ورته ورسوم او دغه په ډېر جرأت باندې ورته ورسوم او ورته ووایم چې که چېرته توجه ونه شي د انسان په جوړونه کې نو دا موږ تاسو ټول د خطر سره حقیقتا مخامخ یو انسان چې به علم وي جاهل وي او به فرهنګ همداسې پاتې کېږي دغه نه یو وخت کې بدماش جوړېږي دغه نه یو خطرناک انسان جوړېږي هغه خپل ځان ته خطر کې دی او خپلې کورنۍ ته متاسفانه چې هغه خطرناک دی او خپله ټولنه متاسفانه چې هغه تهدیدوي خطرناک یو بم جوړېږي دا د موږ تاسو شریک مسؤلیت دی چې موږ تاسو اولاد باندې توجه وکړو دغه پروژنه کې او کشران په ډېره مینه باندې مشران نه د ټول شی واخلي او مشران په ډېره مینه باندې تکرار نه وایم هغه خپل اولاد وي او که پردي وي نو دا کوشش وکوي چې د هغوی استعدادونو ته وده ورکړي او هغه لوی کړي چې د دوی د وسه رسېږي د الله د رضا په خاطر باندې هغه ورته ورسوي چې تر څو موږ تاسو ټول په یوه کښتۍ کې ناست یو کښتۍ کې که چېرته یو سوری وشي د هغه نه که چېرته اوبه راداخلې شي نو ټوله کښتۍ ډوبېږي نو الله دې نه کړي چې موږ تاسو ډوب نه شو زه خو داسې وایم چې د موجوده وسایلو نه استفاده وشي د څومره رسنۍ چې لرو کوشش وکړو چې رسنۍ زیاتې کړو ځکه ضرورت ورته لرو ډېر زیات د که چېرته رسنۍ زیاتې شي او رسنۍ تشویق شي او رسنۍ وهڅول شي دا خو یو مهم کار دی او دا مهم ګام دی او دا کار باید وشي د کوچنیانو لپاره انصاف ته باندې ډایرکټ بعضې پروګرامونه چې هغه مباشرتا د ماشوم سره ارتباط لري بعضې کارتوني پروګرامونه بعضې نور د دوی د استعداد لوړولو دپاره د ماشوم د مور و پلار دپاره او د هغوی د کورنۍ د مشران دپاره د هغوی د عامه پوهاوي دپاره څومره توجه شوي دغه توجه ضعیفه بولم دغه توجه باید زیاته شي
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ
الله تاسو وساتي مهرباني
درن دوستانو دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ماشومان سره د ښه چلند او هغو سره د درنوي د ارزښت پاکله خبرې وشولې لمونږ سره میلمه و د ټولنیزو مسایلو او بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید تربیه پرځای کې چې است علامه مال او ملګری
کشپ میں دتو بم دیوے درنا تو بم دیوے کامل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي
ازادي رادیو څلیرويش ساته
پسحت میں چلے پسحت میں خندلے پسند پہ تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
دنیا کی سوک میں تلاش ناشتا سمینا محبت ناشتہ بل میں چتر ہر وقت قربانی دونو اہم پشانت پیلنی تھل کے دلو لنہا غپ دے بریخنا پدی سلے کے طوفان پدے گلے کی پدے خوشو جنگلوں کے پریشان سروہل بروہل دار
آزادی میلما د آزادی میلما د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم د خبرونه ته مو داسې او څوک میلما کړی دی چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ میلما نه ده انار ګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو ښځو ته مرستې رسوي. اغل زیرک خبرونې ته ښه راغلاست. په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنی مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې د ازادي راډیو له لارې نه اول سلامونه او نیکې هیلې تاسې ته، بیا د دغه راډیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلی یم او فعلا دغلته اوسېږم. یعنې ما تر دولسمه پورې مکتب ویلی ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلی ده. په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه په پکتیا کې دغه په لیسه کې ما تر دولسمه پورې خپله زده کړه سرته رسولی. بیا پوهنتون مې د زمزم پوهنتون کې د ډیپلوماسي بخش کې ما پوهنتون دلته ویل دي پکتیا کې. او ما په پکتیا کې په څوارلس ولسوالیو کې مختلفو کلیو کې ما خدمت کړی د ښځو لپاره د ټولو دفتر سره. اوس هم فعلا وظیفه لرم.
کراش دې ته چې تاسو ویلې چې په پکتیا کې مو ټولې زده کړې هلته کړې دي، لوړې زده کړې مو هم هلته کړې دي، دا په ګردیز کې وو ټول که بنور ځای کې؟
دا ټول په ګردیز کې وو. یعنی په کومه سنه کې زما خپل دولسم سن پاس کړی، دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې وو. ډېره یو ښه دوره وو. پوهنتون مې د اوس ویلې دي. بعد له هغې نه هغلته خو یعنی دولسم اسناد بس څوک اخیسته که نه، هغه یعنی ډېر ډیسپل وړه درجه معرفي کېده. خو پوهنتون مې د امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې. په هغه کال کې شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې وو. بیا دوه سمستره مې په دغه اوس په امارات کې وویلي. هلته مې لیک دي سیاخوا دي خو بس مشکلاتونه وو. خو موږ کوشش وکړ سره دوه سمستره ووایو. او بدبختانه سه مایوسه په دې اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مو ډېر په ځان سره لوړو زده کړو ته مخه کړله؟ تاسو ویلې ډاکټر نجیب په وخت کې
خو داسې اوس د افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه. ولې په دې سیمو کې اقتصاد ضعیف وو. او نور د کور څوک نو څه کار کړی وای. ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپلې دولت کې وظیفه لرله، یعنې تاسو ته بهتره معلومه ده سمخ هغه کسان چې رشوت یې نه خوړل، غلا یې نه کول او د خپل حق یې نه خوړل. یعنې د یو سړي منصب معاش د هغې روده ډګرولي و، دومره معاش یې نه و، د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه څه کوي. ما وغوښته چې دولسم خلاص کړی و، ما غوښته چې زه وظیفه وکړم، یعنې وخت مې نه سو پیدا کوي. بیا په اخر کښې مې تصمیم ونیول چې اول کښې خو دغه دولسم اسناس هر چا لرل هغه ډېر دسې یعنې ښه و که نه، دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل چې دا دولسم پاسه ده. ورو 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 یعنې هغه لیسانس مهم چې باید څوک هر څوک لیسانس وي، باید ماسټري ولري، دکترا ولري. ما هم غوښته چې زه باید پنتون ووایم، ولې په دې سې زه زما قوي نه یې، زه نور نه شم کولی چې وظیفه وکړم. یعنې که نه سې داسې وګوره، د اسناد نه هم هغه تجربې کاري ډېر ښه یي. ما تجربه زیاته ده خو مګم اسناد مې نه و. بیا ما دا اقدام وکړه، ما پنتون وویلې، هغه پنتون مې شپږ سمستر وویل، دوه سمستر پاتې شو، لږ ګډوډي و. اوس امارات څه راغله، بعد له هغې نه سې بیا پنتونونه شروع سو، بیا هغه کوشش موږ څه هغه دوه سمستر نور هم ووایو. نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستې، پنتون خلاص کړی.
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده، اوس هم فعال ده؟ دلته مو کومه رشته ولوسته؟
اوس هم فعال ده، فعال ده، خو تاسو نه د ښځینه و لپاره، نه د فیم لپاره، نه د نارینه و لپاره.
اداره او
ډیپلوماسي، اداره او ډیپلوماسي
دا مو خوښېده دا رشته. او آیا اوس چې دا کار کوئ د رشې سره تړلی ده دغه کار چې مخته وړي؟
بس تړلی دي و، خو هسې نه، خو دا خو اداره او ډیپلوماسي پورې اړه نه لري که نه. موږ خو اوسټیلو سره څه کار کوو که نه. زه خپله د فیلپ د فیمل د بخش افیسره یم، یعنې ټول هغه خود کفایي پروژې دي چې موږ په ساحه کښې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره، چې مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي، ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي، چې موږ مثلا څومره حق لرو، څومره حقوق لرو، موږ باید څه وکړو، چې موږ په خپله پښو ودرېږو. زموږ دا پروژې چې دي د خود کفایي لپاره
دي. ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري، آیا دوی په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي؟ دا یوه جالبه موضوع وه. دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل ایکس پاڼه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ، کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي، کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو چې موږ او تاسو وایي کلیوالې ښځې خو څه کوي، یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې زه څه حق لرم که نه. ښځې خو پوهېږي، ولې په دې اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی، ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري، تلویزیونونه ویني او مثلا اوري که نه. جمهوریت کښې خو چې بعضې برنامې به و، مثلا د مور ورځ به و، د معلم ورځ به و، د ښځې ورځ به و، موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې. دلته لوی تالار و، موږ به ښځې دعوت کولې، ښځو ته به تحفې ورکول، مثلا ښځو ته به مسې تاسې دا حق لرئ، مثلا خاوند هم دا حق لري، ماشومان هم دا حق لري. یعنې هر څوک په دې باندې پوه وو چې زه څه حق او حقوق لرم. خو بدبختانه اوس زیاتر په ولایتو کښې، جنوبي ولایتو کښې، د هغه کوم حقوق چې اسلام ورکړی دی، هغې نه هم هغه حنانات ډېر متبر که نه. خو یعنې د وخت او زمان سره خلک پوهېږي، یعنې اوس ډېر تغیرات په خلکو کښې راغلی.
بل تاسو ویلي چې ډېر کلونه مو کار کړی، کولی شئ ووایئ چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کار کوونکي پاتې شوي یاست؟ او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بې وزلو ښځو سره مرستې کولې، او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بې وزلو خلکو سره؟
په دغه څوارلس ولسوالۍ، په لرې پرتو ولسوالۍ کښې ما د بې وزلو ښځو لپاره موږ پروژې تطبیق کړی. 2004 نه را په دېخوا موږ دغه ښځو سره، د ښځو سره موږ غواړو چې د ښځو لاسنیوی وکړو، د بې وزلو ښځو، د یتیمانو او د کونډو ښځو لاسنیوی بکم باید وکړو. په دغه 2004 نه را په دېخوا په د مختلفو ولسوالۍ کښې، په کلي لرې کلي بنډو کښې موږ ښځو ته د ښځو لپاره فعالیتونه کړی او د ښځو لاسنیوی هم کړی.
په کومو برخو کښې مثلا کولی شي چې ووایي څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو او بانډو کښې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي.
تاسو ته خو د پکتیا دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه. پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کښې، دا مرکز ګردېز نه درته کوم، لرې پرتې ولسوالۍ، داسې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه څه کونډه کېږي، چې هغه اقلن که یو ماشوم ولري، بس نور دا اجازه نه لري چې دا بل مېړه وکړي، بل واده وکړي. که لس ماشومان ولري، بس په هغې باندې به کښېني، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول، ګرځېدو بس دغه خور مثلا کښته زر لري، مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله، باغونه جوړول. مثلا کدی چې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور دسي عاید نه لرله، موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی. مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، واوې هم ورکړی دي چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی چې مثلا که ته د غوا ساتې د دغه غوا ساتنه پر ساتنه او روزنې په باره کښې دوی ته ترینینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکوو د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې، خپل بچیان دې پرې وساتې، هغه باقیمانده شودې مسکي سوي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پیل کړي. یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ یې مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو. ولسوالۍ کښې
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره ځو. لوی یو دفتر څه تقریبا د شل درویشت کاله کېږي چې دا فعالیت شروع کړی په پکتیا کښې. یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې، کارونه یې وتړل شو. خو ټیلو هغه پروژه ده که نه، چې یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کار یې شفاف ده، هغسې سروي کوي، اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم، زه دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کښې ده هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي، د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور چې د دغسې ښځو را باید لاسنیوی وسي او د دغه کار باید ملاتړ وسي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ؟ هغه چې په کورنۍ کښې اوسي، خاوند لري، نور کورنۍ نور غړي لري؟
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دای ما عادت ده که نه، څه تبعیض هېڅ خوند را کوي، چې زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کښې چې هغه په کور کښې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند یې مخکې کار لرله، معاش یې اخېسته، یا مثلا د کوم بل تجارت یې لرله، کوم بل کار یې لرله، اوس یو شی هم نه لري. هغه هم نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول ما هغه کسان خو چې پیسې یې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، هسې نه یې لرله هغه بېخي په صفر کښې ضرب ده. یعنې اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کښې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کښې ضرب ده. ټول مرستې ته ضرورت لري، کومک ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. قسم د دې څه کسان دي چې پنځه زمانې په کور کښې دي، شپږ زمانې په کور کښې دي، بس عاید نه لري، هغه کوم
که د تبعیض نه خبره تېره شي، یو ده چې ډېر مستحق ده، یو ده چې ډېر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چا ته مرستې ور ورسوئ، هغه لومړیتوب چا ته ورکوئ؟
کسان چې مثلا یتیمان لري په کور کښې، بېوزلې دي، نارینه نه لري، هغه ډېر مستحق دي. په اول قدم کښې باید د هغو لاسنیوی وسي، د هغه کسانو سره باید مرسته وسي چې هغه په کور کښې سرپرست نه لري، یو نانور د کور نه لري، د هغو سره باید په اول قدم کښې مرسته وسي، کومک وسي.
دومره موده کښې چې تاسو په تېره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بېرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته، یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدغه اوس تاسو سره غږېږم، ما ته بېخي ژړا رسي. یعنې دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره د ټولې شمېرې دي، یعنې ټولې ما ته د کور نه وایي. تاسې باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کښې ناست وو، تحولات راغله، بعد له هغې نه موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کښې هم کړی وو، دا هر څه پاتې شو، ګډ ور سو کار که نه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو، د هغو نه هم نظارت کوله، سه موږ دا سروې کړی وو، دا خلک په جای دي که نه دي، چې موږ بېرته هغه دوی سره هم څه تعهد کړی وو، په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تللو، د دوی کورونه هم سروې کړل. قسم ده که نه، دغه هره ښځې به داسې د خوشحالۍ نه به ټپو له به ژړل، خو دا امید بېخي نه لرله چې تاسو به بیا راځئ د موږ پوښتنه کوئ. یعنی دومره که خاطره موږ د دوی لرو، یعنی بیخی ټولی موږ ته داسې څه ویل که خوندې مندې قسم داری وای په زنګونه وکړي پوښتنه وکړي سو اوس خو نه راځئ، اوس خو د موږ پوښتنه نه کوئ که څه ځم سي که نه، هرې وه دوی خپله د موږ پوښتنه کوي. دومره صمیمي دي دا خلک.
ډېر ښه اغلې زیرک، ستاسو کار واقعا هم د ستاینې وړ دی. په لرې کلیو او بانډو کې چې مثلا تاسو د هغه د په تېره بیا د ښځو لاسنیوی کوئ، مخکې خو تاسو که څه هم لنډه یادونه وکړله د خپل شخصي ژوند، تاسو ویل چې شپږ ماشومان لرئ، کوئ شئ راته ووایئ چې ماشومان مو غټ دي، زده کړې کړي دي یا کوي؟
ونو صاحب زده کړې کړي دي، یو زوی مې همدغه زمزم پوهنتون ویلي دي، سارنوالی او قضای وویلې، بل زوی مې د غاښو پردیسې دندانې وویلې، او بل زوی مې دولسم نه خلاص وی او کل پوهنتون یې وویل ادبیات اداري. په د ډېرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لېږلې په ویزټ، په دې هلته ویزا لګوي هغلته کار کوي، نو بس مجبوریتونه نه کېږي څه کار هم نه یو فامیل درپسې بیا نه کېږي، او لورکۍ مې څه ده هغه یوه لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده، بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص و یو کال پوهنتون یې وویل چې دغې هغه خپل انتخاب یې سو ژورنالیزم و یو کال پوهنتون یې مو وویل، بعد له هغه نه پوهنتونونه متوقف سو، نو بیا پاتې سو. نو اوس مې ورته ویل څه ولو چلکۍ ته په کور کې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي، نو دا څه دې څه زده دي هغه دې هم له زړه وځي. اوس دلته یو شخصي پوهنتون ده د رڼا په نوم، هغه قابلګي او نرسنګي ده، بېرته مې په هغې کې اوس ورته داخله وکړه، اوس هغه پوهنتون وایي بیکاری نه اوس هغه مته.
دغه د دو لوڼو چې تاسو یادونه وکړله، دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي؟
د یوه لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله، بیا دولتي پوهنتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو، او د بله لورکۍ مې چې جامه درته وکړه چې دولسم نه فارغ دی، بس د نظامي هغه سره علاقه لرله، دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم. نو اوس د بله ورځ مې ورته ویل معلومات چې تا ته به هم دغلته ثبت نام وکړم، ته به هم دغه زمزم ووایي، دې ویلې چې زه زمزم نه وایم، او زه بس کله خدای ورحمې زه بیا افسري وایم. هلته سره سخواکه
نه خپل خواخې ته دې پرېښي دي چې هرڅوک په ټوله کې. تاسو ویلې چې په پکتیا کې په څوارلسو ولسوالیو ګرځېدلي یاست، او دغه د ټي ایل او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه خلکو ته مو مرستې رسولي دي، په تېره بیا بېوزلو ښځو او کونډو ته. مخکې مو چې دا مرستې رسولې او اوس چې رسوئ، آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی؟ نه شي کولی چې په هغه ډول مو چې په تېر د جمهوریت دوره کې په تېره بیا له دغو بېوزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشي کولی، یا هماغه ډول مرستې ورسوي؟
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده، او بل موږ هم داسې په ازادانه توګه نشو کولی چې لاړ شو مثلا د دوی نه نظارت وکړو، د دوی د کارونو نظارت وکړو، دوی لیدنه وکړو، شاید دوی نور څه غواړي، مثلا څه تقاضا ولري، هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړي، موږ د هغونه نظارت وکړو څه وایي ګورو، شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي. واقعا کمښت راغلی، ولې په دې اوس ډېر موسسات کم شو که نه.
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تېره بیا، د دغسې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بېوزلو، هغه برخې مو ځانګړې کړې دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي؟ مثلا هغه کومې برخې دي؟
بلکل موږ بلکل دا په نظر کې نیولې ده. ما وویل که نه چې موږ سروې کوو، مثلا یو چا ته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده، موږ اته زو د هغې مځکه اندازه کوو، سروې کوو، موږ هغې ته د هغې مځکې په اندازه باغ ورکوو. مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې مځکې کمې دي د خلکو، په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده که نه، موږ دا په نظر کې نیولې چې په هغه غرنۍ مځکه کې کوم شی حاصل ورکوي. مثلا هلته چهارمغز دي، هلته زنغوزي دي، یعنې قیمتي میوه ده، موږ د هغو لپاره د دغې هغه په نظر کې نیولې دي. خلکو ته ولې په ټیلو خو د ډېر وخت کېږي فعالیتونه کوي، موږ د دوی لپاره د دوی نیالګیم دلته تربیه کړی دي، انجینران و تربیه کړی دي، بعد له هغې نه ولسوالیو ته وړی دي، په خلکو باندې توضیح کړی دي. یعنې تاسو باور وکړئ هغه چهارمغز چې موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي، چې موږ اوس ورسه وګورو هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري، د ټیلو ته توضیح کړی ده چهارمغز لري. مثلا کومه مځکه څه شګلي نه ده، موږ هغې ته په نظر کې نیولی د بادامو باغونه مورته جوړ کړی دي. مثلا چې څوک د سبزي لپاره مځکه لري، موږ خلکو ته سبزي ورکړې، مثلا د ښځینه لپاره دا کچن ګاردنګ یا باغچه خانګي سوی دغه لپاره سبزی په نظر کې نیولې دي. په مختلفو بخشو کې موږ سروي کړې د خلکو نه ملي، مثلا ته کوم کار کوي سي، باغ والی، مداري والی، سبزیجات والی، هر څه چې دوی خپل تقاضا کړي دا موږ هم راستو سره کړو.
ډیره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده؟
ډیره زیاته تقاضا خو د دوی صدا د زنانه، خصوصا زنانه زیاتره د مالداري سره علاقه لري، مالداري سره او مرغداري سره دغه سره علاقه لري.
نتیجه یې مور کړې ده، مثلا هغه چې تاسو سره مرستې کړي دي، که فارمونه مور ته جوړ کړي وي، یا د چرګانو، یا مثلا د غواګانو، حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې مو هم ورسره داسې مرستې کړي دي.
تاسو باور وکړئ نوري صاحب، موږ راتلونکي پورې یو پروژه مو د اسلسي په نوم باندې، هغه پروژه د موږ ختم شوې ده. بله ورځ کابل نه راغلی و، دغه بسلان سروي او انلاین سروي کوله. بیا سلام، تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه میږې ورکړې، کنه اوس یې هغه دوه دوه میږې ونه چې سره میتر جوړې کړی. بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه، دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه میږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچې زیږوي، خزینه وي، موږ ساتو د هغه بیرته، هغسې موږ ته میږې سي غټ سي او نور بچې وزېږوي، او که نر وي موږ یې خرڅوو مثلا په هغه پیسې باندې، موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو. یعنې خلکو رامیتر جوړې کړی، مثلا د دوه میږو نه یار یوه لس میږې، دولس میلې میږې، اته میږې تر جوړې کړی دي، او غوا هم څه ورکړې وو. تاسو باور وکړئ سه هغه غوایې که خرڅه کړې ده، یا مثلا وخت پرې تېر شوی د هغې غوسه یې ساتلی ده، یا مثلا هغه غوایې خرڅ کړې ده د هغې په عوض باندې میږې اخیستې، هغې د هغې نه سودانې جوړې کړې دي. یعنی ډېره ګټوره وو دغه
تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل ته سرته رسولی ده. په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې موږ خبرې کولې، په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوئ. ښه ووایه اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتو کې مې کار کړی، د هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده، چې مثلا انتخابات یعنی څه ګټه لري، مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي. د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کې ټریننګونه ورکړی دي خلکو ته. مثلا ما خپله نه کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی، یو کور کې سزت للی، مثلا تاسې باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم، جندر په بخش کې زما کار کول، جندر افسر وم، چې هغه نارینه و ښځه و خاوند و په کور کې، دې خپله لور ورکړی و، حتی ښځې تر خبر هم نه و چې دوی ما کېنه مال ولې د لور خو دسې نه ده چې د پلار حق لري، آیا د ښځه په کور کې حق نه لري؟ دا یې مور ده، د تا نه د دې حق دی، ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله، تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنی تاسو باور وکړئ د هغې ښځه او مېړه په ژوند کې دومره تغییرات راغله، که نه چې دا خپله منګل و، اخیر څه تللی و، منګلو ته تللی و، ما ته د منګلو نه چهارمغز را وړی و. یعنی تا د ترېننګ په باره کې یا تا د هغه خبره په باره کې له برکت یې په کور کې ډېر تغییرات راغلی، نو
دا غیتا شیرینی ده. دا تاسو د جندر یادونه وکړله، د جنسیتی برابری پخوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغییرات راغلی دي په ټوله کې. کوای شي چې د راته ووایه چې په کلیوالي سیمو کې د اوسنی وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول، آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي، او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نور صاحب. ګوره دلته پکتیا کې، یو پکتیا کې نه، په ټول افغانستان کې چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی شي، یو د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ده. نور ښځې مثلا هغه مخکې څه مثلا ښځې بتلې په یو پروګرام کې به یې ګډون کول، کار به یې کول، خپله وظیفه به یې سرته رسوله، اوس هغه نسي کول. یعنې د ښځې حقوق اوس بېخي د پکونه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضع څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو والا مخکې ښه وو، مخکې ښه وو، اوس بېرته ظلم په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پکې کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه یې بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په ښځو باندې ده. مخکې خو به موږ ترېننګونه ورکول، نارینه به هم کېنوله، دوه وروره دا د تا حق ده، سه مثلا یوه ښځه سې راځي، مثلا ته وړو ورته راوړي، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړي، دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو یوه نه ده چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړي. یعنې مخکې به موږ تلو، تبلیغ به هم کوله، دوی سره به غږېدو، ډېر تغییرات په خلکو کې راغلی وو.
ستاسو تجربو ته په پام، ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي؟ په ټولنه کې موږ دغه دولو دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي، د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړئ؟
نوري صاحب، ما زه تاسو سره نظر یم، که نه د نارینه په فکر کې څه غلط را دي، دوی نارینه کنه دیسته ورکن تا فکر ده کنه پیش دوی پا مازغه کی پیچکاری سوی خدی نارینه نارینه تا سه معلومات ور کرسی دوی تا سه ترنگونه ور کرسی نارینه سه سوی خزی منی
هم دا خبر مکو هغه د دومړنی انتخابات چو د کدی د ولس مشري انتخاباتو کدی ولسی جرګې لپاره انتخاباتو په تیر وغو کې نو د انتخابات سره دا موضوع ډیر راپورته کېدل چې که خزو ته هر څومره آگاهی ورکول شي بیا هم تصمیم نشي نیولی هماغه نارینه ده حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي وایي چې چاته باید رایه ورکول تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی نو ټولنه په دغه شکل باندې ده
کار کوله کنه برا دی سیناری نه اوس اتا د خزینه او کارتونه به ټولول د سجمی دا به ول په خپل خواخه به ویل سه دا مثلا نیمګه د کورنۍ د خزو کارتونه د دوی اجازه نه لري خو د دویم ځل لپاره چې هغه یما دوی ته تبلیغ وسو دوی ته معلومات ورکړي نه ډیر خزی په یو تاسو باور وکړي چې د خزی وې چې لری پروتول سوالې نه به خپل د رای سنټر ته ځان رسوله دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې ترای ورکو هغه یوانې مناری نه و سیده یوانی مو زور واک وس مثلا اما خزه دي سره کوم وزي زم دي دوی پارتونه ز په خپل مثلا ولم یو جيد دوی راي ز خپل ورتم بي په دویم زل لپاره دریم زل لپاره خزينه ډير پولیس و ډير خپل کې پاسه خپل براتله هغه رايګري محل کې خپل راي ورتول
مېرمن زیرا تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی په ژوند کې داسې لازی وي چې هغه وروسته په یو خوږې خاطرې باندې بدلېږي یا په ترخې خاطرې باندې بدلېږي داسې لحظو سره مخامخ شوي یاست یعنې خوږه خاطره داسې لرئ که خوږه خاطرې
نه شته اخوایا نستا خو خیر اوس اوس بخین اس اوس سره کازو نه بشه هغه واګی خاطرې تر فسلسوي اما خوږه خاطرې مې سوه په دغه وسنۍ فیلی شرایط کې په دغه وس د امارات په امارات کې سکل دوی راغلو پانتونونه په کازو باندې باندې یعنی موږ ډیره مایوسه وکړ نو موږ شخصي پانتونونه مو ویلې پیسې مرکړه نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله پاسو
دا خو ترخه خاطرې دا خو ترخه خاطرې
دا دا نه دا خوږه خاطرې ده څه کله موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ که نه د مدیریت نه چې په تاسو باندې زه یو زیری کوم پښ پښتانه چې تاسو پوهنتون بېرته شروع شو یعنې ډېره خوشحالي ځای اوس موږ یعنې امیدواري د موږ پیدا شو بس کله چې موږ پوهنتون خلاص کړ اسناد هم لا نه واخیستې چې بېرته بندیز ولګېده نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره ولیدې
بله بله مېرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې که په آخر کې داسې نورو خزو ته پیغام لري په تیره بیا هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلی دي تاسو یې لاسنیوی کړی دی او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې دوی څه کولی شي دغه مرستې چې ورسره شوي دي آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي
پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي قوت له لاسه ورکړي دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي هغه حق چې اسلام ورکړی موږ هغه زیاتر د بس وسیسو اوس ښځه حق غواړي اوس غواړي چې اروپایي حق وکړو نه 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 موږ حق اسلام چې موږ ته راکړی چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایطو چې دوی هغه خپل حق او حقوق لاسته راوړي دوی ته ډېر شی ده او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت وسي با همت وسي افغان ښځې باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنکړي بس کمرو خواهد بودی الله طرفی
ډیر زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مورا سره ګډون وکړ د ازادي ملما او تاسو د نورو بریلیتوبونو هیله کوو په دې هیله چې همدغه څه چې د بیوزلو ښځو د کونډو او روندو لاسنیوی مو کړی دی همدې کار ته دوام ورکړي و دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مورا سره برخه واخیسته تاسو
نه هم مننه grana jani chitira shi pya narazi maye na
په دنه می خلجو.